السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د مازیګر سلور بجې شوې دي. زانی ساجمل و در سره په دې روانه خبرونه کیم. اوریدونکو، په دې غړې کې با تاسو د قبایلی سیمو د خیبر پختونخوا د پاکستان د سننه روبرخو او د افغانستان په اړه رپورټونه واره. اونیست پروګرام د باختر ستوري هم د خبرونه برخه ده. خو لومړی د دې سات خبرونه اورو چې زمو همکارا فرخنده اسد یې درته وړاندې کوي. په پاړه چینار کې د 23 جون د پیښورسو د خلکو احتجاج پای ته رسیدلی او د ژوند چارې بیا پیل شوې دي. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي د پاکستان سره سوله غواړي چې دا شان په افغانستان کې یو قومي ملي حکومت ومنل شي. او د فرانس، جرمني او اټلي د کورنیو چارو وزیران نن د اتوار په ورځ په پیرس کې اټلي ته د کډوالو په ورتګ خبرې کوي. د خبرونو تفصیل. نن په پاړچینار کې لاته ورځ راهیسې تړل شوې لارې، بازارونه او سکولونه بیرته پرانستل شوې دي. په پاړچینار کې د جون په 23 نیټه د بمی چاودنو او د ملیشه ځواکونو د ډزو خلاف د سیمې اوسیدونکو احتجاجي ناسته پیل کړې وه. د جمعې په ورځ د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا پاړچینار ته ورغلی وو او د هغوی غوښتنې منلې وې. د دې وروسته دغه احتجاجي ناسته ختمه شوه. په پاړچینار کې د جون په 23 نیټه په دوو بمی چاودنو د ملیشه ځواک په ډزو کې تر 2500 پورې کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی وه. د پاکستان دینی عالمانو شورا د ترهګرۍ او فرقواریت پر ضد د کمپاین اعلان کړی دی. د علما کونسل مشر مولانا محمد طاهر اشرفي پرون مشال ریډیو ته وویل چې دا کمپاین یې په پاړه چینار کې د ترهګرۍ پیښې وروستو اعلان کړی دی. مولانا اشرفي په حکومت هم نیوکې وکړې چې د ترهګرۍ د پیښو په مخنیوي کې ناکامه شوي دي او هیڅ بیانیه نه لري.
پاکستانی حکومت کا تو کوئی بیانیہ ہے نہیں.
دا پاکستان حکومت لسر بیانیہ نشتا. ریاست تر وسه قسمه بیانیہ نه درا مخه تکړی. البته یو 15 ورځې مخکې زمونږ د فوز مشر ویلو مونږ ټول یو یو، او چې کوم غیر مسلمه پاکستانیان دي نو د هغو وینه هم زمونږ لپاره مقدسه ده.
مولانا طاهر اشرفی زیاته کړه چې په کمپاین کې با په تعلیمي ادارو او جماعتونو کې په دې موضوع په خلکو کې پوها پیدا کوي. د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي چې وزیر اعظم نواز شریف په د روانې میاشتې په 15 نیټه د تاجکستان دوره کوي، چیرته چې به نوموړی د پاکستان، افغانستان او تاجکستان په سرمشریزه کې ګډون کوي. د نوموړي په وینا چې په استانه کې د وزیر اعظم نواز شریف او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ترمنځ شوې ملاقات ښې نتیجې مخې ته راغلي دي. تیره میاشت د پاکستان او افغانستان مشرانو ترمنځ د ملاقات وروسته د پاکستان خارجه دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي وو چې دواړو شرانو ترمنځ لیدنه کې د وسوالو پر ضد د فعالیتونو په اړه یو بل ته د خپل منځي معلوماتو ورکولو او دغه راز د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین څلور اړخیزې ډلې په کارولو هم اتفاق شوی دی. د بلخ چارواکي وایي د ولسی پاسون دیارلس غړي د وسوالو طالبانو په حمله کې وژل شوی دي. د بلخ توالي ویان منیر فرهاد نن مشال ریډیو ته وویل دغه پاسونوال نن د اتوار په ورځ په شمتال او چاربولک ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو مرستې ته روان وو چې دغه پیښه وشوه. دغه ولسی پاسونوال د کورنیو چارو وزارت لخوا د سختریزو وسوالو نه د سیمې د خوندیتوب لپاره تشکیل شوی دي. وسوالو طالبانو د دې حملې ذمواري منلې ده. افغان ولسمشر وایي له پاکستانه سوله نه غواړي، بلکې په حقیقت کې له پاکستان سره سوله غواړي. محمد اشرف غنی دا خبره نن په کابل کې د سولې عالی شورا د رئیس په توګه د محمد کریم خلیلی د رسمي معرفي کولو په غونډه کې وکړه. هغه وویل
زه له پاکستان نه سوله نه غواړم، زه پاکستان سره سوله غواړم. او سوله پاکستان سره معنی دا ده چې یو با عزت قوي ملي دولت په افغانستان کې ومنل شي.
ولسمشر غنی په خپلو خبرو کې ویل د سولې کولو په برخه کې دقت پکار دی، ځکه چې که په دې برخه کې کومه تېروتنه کیږي نو دغه به درانه زیانونه اړوي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د فرانس، جرمني او اټلی د کورنیو چارو وزیران نن د اتوار په ورځ په پیرس کې اټلی ته د کډوالو په ورتګ خبرې کوي. دغه هیوادونه به د بندرونو له لارې اټلی ته د کډوالو په زیاته شمېره کې د ورتګ او په دې اړه په همکارۍ بحث کوي. دا خبرې د ملګرو ملتونو لخوا د اټلی سره د مرستو د اپیل وروسته مخې ته راغلي دي. اټلی خبرداری ورکړی چې خپل بندرونه به بند کړي او د مرستندویو ادارو د ژغورنې پر هغو بیړیو به فشار زیات کړي چې د لیبیا نه خلک راوړي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فلیپو ګرانډي پرون ویلي سچې د دوی د سترګو مخې ته په اټلي کې پیښیږي دغه یو ناورین دی. بلخوا جرمن چانسلر انګلا مرکل ویلي دي دوی به په دې مسله کې د اټلي هر ممکنه مرسته کوي. د شام سرکاري میډیا خبر ورکوي چې نن د جولای په دویمه په دمشق کې په دریو موټر بمی چاودنو کې اتلس کسان وژل شوي دي او ګڼ نور ژوبل دي. په دغو کې یو ځانمرګي بریدګر د ښار په تحریر چوک کې له هغې وروسته ځانوالو زبو چې امنیتي عسکر ترې چاپېره شول او دوه نورو ځانونه خپل هدف ته تر رسېدو وړاندې والوزول. چارواکي وایي دغه حمله کوونکو غوښتل چې د وړوکي اختر د رخصتۍ وروسته په بازار کې په خلکو بریدونه ترسره کړي. عراقی چارواکي وایي د امریکا تر ملاتړ لاندې حکومتي ځواکونو د موصل په زاړه ښار کې یو شمېر نورې سیمې هم نیولې دي. دوی وایي په دغو سیمو کې د عملیاتو پر وخت په لسګونو وسلوال وژل شول. دا سیمې د داعش وسلوالو په کنټرول کې وې. د عراق د ګډو ځواکونو بیان یحیا رسولي پرون سرکاري ټلویزیون ته وویل چې عراقي پوځیان د موصل په زاړه ښار کې د پرمختګ په حال کې دي. د همداراز وویل چې د اسلامي دولت ډله اوس یوازې په څو سیمو کنټرول لري. د اسلامي دولت وسوالې ډلې د 2014 کال په جون میاشت کې موصل ښار نیولې وو. په هغه وخت کې اسلامي خلافت اعلان کړ. او د نړۍ مشرانو پرون د جرمني پخوانی چانسلر هلمټ کول اخیری مراسمو کې ګډون وکړ او د عقیدت پیرزمنی وړاندې کړې. هلمټ کول ختیز او لویدیز جرمني یو کړی وو. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
اریدونکو خبرونه د فرخندا ست نه اوریدل تاسو د مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. په پاړه چنار کې تر چاودنو مظاهری وروسته خلکو بیا د ژوند چارې پیل کړي او هیله لري چې حکومت به د امنیت ټینګولو وعده پوره کړي. په پاکستان کې پولما غږ شوی چې د سیمې امنیت لپاره د ټولو وسلوالو پر ضد یو شان غږ دی پورته کړي.
په شیعه او په سنی کې د یو قیادت اوس ایران کوي او د بل قیادت سعودي عرب کوي. نو اوس زمونږ دا کیسه چې دا مقامی پاتې نه شوه بلکې اوس مونږ د پراکسی وار یوه حصه جوړ شولو.
په سوابه کې د یو روغتیایي کارکونکي تر وشل کې درسته ځایي خلکو حکومت ته درې ورځې وخت ورکړی چې د دې کس د وژونکو خلاف د ګامونه واخلي.
داستانه اهلی دا کته ډیر هر سماته وې داستانه اهلی دا ته د خلاف اپا یار بد دهشتګردي.
او په ني سخ پرونه د باختر ستوري کې بعد د اولسي سندرو پاړه وره
پختو محلی موسیقی رختم نن سبا کلو بانډو کې ډیره کمرنګ ده. د دې څول عملونه دی ول عملي دا چې دلته نامنی حاکمه ده په سیمو کې.
دا نور ریپورتونه هم لرو لمشال ریډیو سره اوسه. مشال ریډیو تاسو اور اوس ورسو د خبرونه لومړي ریپورت طرف ته د کورمه په پاړه چنار کې تراغه چاودنه ورستو چې پکې شوخه اتیا کسان وشل شي او حالات عادي خوا ته روان دي. د غلطه خلکو خپلغه مسایره ختمه کړي چې تر اتو ورسو پورې له چارواکو څخه پکې د امنیت یقیني کولو غوښتنه کولې. اوس د غلطه سکولونه پرانستل شوي او خلکو خپل ژوند پیل کړی دی خو دوی لا هم د امنیت په اړه اندېښنې لري. تفصیل د طارق اورگزی په دې ریپورت کې اورو.
د کورمې په بڑا چنار کې چې کومې لارې تعلیمي ادارې کاروبارونه له اتو ورځو راهیسې تړل شوي وو هغه ټول بیرته پرانستل شوي دي. خو پر ننوتونکو لارو باندې لا هم سختي ده او د خلکو کلکه څارنه کیږي. ځایي اوسیدونکو جمشید علي توري وایي په دې وخت د وژل شوو د فاتحې دعاګانې پیل شوي دي او د ژوبلو پښتنو لپاره د خلکو مخه د هسپتالونو په لور ده.
نو په دغه وجه باندې چې دنو خلکو یو بل ته پونچ نه کیدو او بل خبره ده چې ریډ زون هم بحال شوی ده کنه. او خلک چې کومه ده په ډیر ګنشمیر کې بازار ته مطلب ده زیره زی او خپل ضرورت سمنونه خلیا خلی.
په باڑ چنار کې د جمعې پر ورځ د ځای خلکو احتجاجي درنه هغه وخت مشوا کاله چې هلته د پوز مشر جنرال کمجاید بجوا دوره وکړه. په خار کې دا احتجاج بار بار تر هغریزو بریدونو او د ملشی سرتیرو د ډزو پر ضد شروع شوی وو. په باڑ چنار کې سماجی کارکون احمد شفیق توری مشال لډیو ته وایي
کله چې یو میاشت پاس دوه میاشتې پاس یو د مکا کیږي نو د اثرات سرکینا د اثرات غیر کیږي. مسلسل د مکو اثرات داو چې خلک کم شولو خصوصا یوت نوجوانان تم شو او دی راحت پوری مجبور شو چې
د کورمې په پاړه چینار کې د جون په درویشتمه نیټې لاتوري مارکیټ سره نږدې په پله پسې دوه بامبي چاودنو او د ملیشې سرتېرو په ډزو کې تر 2500 زیات ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. د هغو بامبي چاودنو ذمهواري تریکې طالبان، پاکستان، انتقام، وزیرستان او لشکري جنگ وی العالمي منلې ده. طارق ورغزه، مشال رادیو، پېښور.
مشال لیډیو تاسو په پاکستان کې علما کونسل وایي د تراګری او فرقی سیکرک کې سره مبارزه لړکی به خلک شریک کارتا او حسوي. د دې شورا غړي وایي چې د پاکستان ریاست د سخت دریځې ختمولو او تراګری مخنیوي لپاره په ځانګړي ډول څه ستراتیژي نه لري، نو ځکه دینی عالمان باید په دې لړکی لوی کردار ادا کړي. یا د شورا د دې کمپین پیلولو خبره په داسې مهال کوي چې په پاړه چنار کې تیرو شپږو میاشتو کې درې لوی چاودنې شوي دي چې اکثره پکې شیعهګان په نښه شوي دي. تفصیل د اسرار الله مومن په دې رپورت کې اورو.
د پاکستان علماي کونسل د ترهګري او فرقواریت پر ضد کمپاین اعلان کړی. د کونسل مشر مولانا محمد طاهر اشرفي وایي دوی او د شورا نور غړي به یې تعلیمي ادارو او جماعتونو ته ځي او هلته به خلکو کې دا پوهه پیدا کوي چې په ملک کې کېدونکي بمي او ځانمرګي بریدونه او نور ترهګریز فعالیتونه د شریعت خلاف دي. طاهر اشرفي وایي د پاکستان ریاست د ترهګرۍ مخنیوي په هدف لسره څه بیانیه نه لري او په تعلیمي نصاب کې هم نیمګړتیاوې دي. خورده په خبره د دې مسلو د حل لپاره هم د دوی هڅې روانې دي.
پاکستانی حکومت کا دو کوئی بیانیه ہے نہیں.
د پاکستان حکومت له سره بیانیه نشته. ریاست تر اوسه څه قسمه بیانیه نه دره مخې ته کړی. البته یو 15 ورځې مخکې زموږ د فوج مشر ویلی وو موږ ټول یو یو او چې کوم غیر مسلمه پاکستانیان دي نو د هغو وینه هم زموږ لپاره مقدسه ده. نو زما په خیال دا لومړی ځل دی چې په پاکستان کې دا قسمه سرګندونې مخې ته راغلي. نور خو زموږ حکمرانان په خپلو مصلحتونو کې راګیر دي.
ہمارے حکمران تو اپنی مصلحتوں میں مصروف ہیں.
د پاکستان علماء کونسل مشر طاہر اشرفی وائی چھ دوی بعد پاکستان پہ حکومت فشار روڑی چھ تعلیمی نصاب کے بنیادی اصلاحات وکڑی اور د طرح کرے د مخنیوی بہ ہدف یو قومی بیانیہ رامنس تکڑی. خونو موڑے وائی د پاکستان بارانو او کورانو چارو پالیسی سمی دی او پوز د ٹول وسلوال ڈلو فرزت بغیر لتوپیر عملیات ترسر کوی. یادی بی چھ پاکستان ریاست اہم دا دریز لری. دا په داسې حال کې ده چې امریکا او هندوستان په پاکستان هغه کړی چې د ترهګرۍ لپاره د خپل ځمکې نه کارېدل باوري کړي. په اسلام آباد کې یو بل مذهبي عالم مفتي فضل منان بیا د پاکستان علمای کونسل لخوا د ترهګرۍ او فرقواریت پر ضد د کمپاین ستاینه کوي. خو نوموړی وایي یاد کونسل ته پکار دی چې د پاکستان پر ریاست اهم فشار راوړي چې خپلې پالیسۍ بدلې کړي او د وسلوالو ملاتړ کوونکي چې د شریعت ضد کار کوي باید هغوی ته سزا ورکړي.
یا د دهشتګرد دی سره واخیستل یو یا ور سره تعلق ساتي یا هغې په حمایت کې خبره کوي نو ځکه چې هغې په وجه باندې چې ماته نقصان رسېږي نو چې د چا نه ماته نقصان رسېږي د داسې خلکو ښکاره خبره ده. علما کونسل نه پکار دي چې د دغه خلکو
خلاف احتجاج. پیښور کې مذهبي عالم او ډاکټر قبلا یاز بیا وایي چې ترهګرۍ او په ځانګړې توګه د فرقواریت مسلې نړیواله بڼه خپله کړې او اسلامي نړۍ چې په دوو برخو کې تقسیم شوې د یوې مشري ایران او د بلې سعودي عرب کوي. نوموړی وایي د ترهګرۍ او فرقواریت مخنیوي یوازې د پاکستان علمای کونسل کار نه دی بلکې د په خبره ټولو مسلمان هیوادونو لپاره پکار دی چې په خپلو کې سره کښېني او د دې مسلې حل راوباسي.
اوس دا صورت حال عالمی جوړ شوی دی، بالخصوص چې کوم زمونږ علاقائی صورت حال دی. بیا علاقائی صورت حال سره ایران او بیا د ایران د شام سره اړیکې، بیا د سعودی عرب، د قطر او د ټولې کیسې، بیا د پاکستان خپل یو مقام. نو ښکاره خبره ده چې دنیا اوس تقسیم شوه په شیعه او په سنی کې. د یو قیادت اوس ایران کوي او د بل قیادت سعودی عرب کوي. نو اوس زمونږ دا کیسه چې دا مقامی پاتې نه شوه بلکې اوس مونږ د پراکسی وار یوه حصه جوړ شولو.
د پاکستان علما کونسل یا عالمانو شورا وایي په پاړه چینار کې د درویشتم جون چاودنه چې شاوخوا 2500 کسانو ته یې مرګ جوبله اړولې وه، دوی یې دې ته وهڅول چې د ترهګرۍ او فرقواریت ضد کمپاین پیل کړي. او دې لړ کې به دوی لومړی سیمینار د ګل په ورځ په اسلام آباد کې کوي او بیا به په فیصل آباد، ملتان، کراچۍ او نورو یو شمېر ښارونو کې د ترهګرۍ او فرقواریت خلاف سیمینارونه او اجتماعات کوي.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا په سوابه کې د یو روغتیاي کارکونکي تر وژل کېدو وروسته ځای خلکو حکومت ته درې ورځې وخت ورکړی چې له دې کس د بشونکو خلاف ګامونه واخلي. ځای خلک غوښتنه کوي چې حکومت دې راتراګرو زیاتېدونکو فعالیتونو مخه ونیسي. پولیس چارواکو ویلي چې دوی به په دې اړه اف آی آر درج کړي، کوشش کوي چې په پیښه کې ککړ کسان پیدا ونیسي. په دې اړه د سلان یوسفسی دا رپورټ اورو.
د پرملو تانی مرزا سجاد خان مشال رډیو ته وویل چې د صحت وجلی شوی کارکونکي سہیل احمد د کالو خان اوسیدونکي وو او د نارنجي کلی په ډسپنسری کې به ماشومانو ته حفاظتي ټیکې او ویکسین ورکول او لدی نوکری وړاندې د بیړنیزو مرستو په اداره ریسکیو 1122 کې نوکری کوله.
نن چې د چوټي شوی د چوټې نه راتللو په موټر سایکل باندې راتللو په بدقسمتۍ نه دغه لګی چې د مداخلې لار څخه ډیره رسیدلې ده. نو دغه دغه چې د دوه کسان په مسله پی راغلی دي او ډزې بکړی دي، بس د تقریبا وتلس ډز لګېدلې ده او غې نه مړ دی جی. پولیس ورسی پولیس خو ډیر زیات ضرر رسېدلې، خو لکه بیا هم د بادې فوج باندې ګډوډ شوي کې نسو سب ډیر فورن رسېدلې واځه ته.
لدې وړاندې هم په سوابې او د صوبې په نورو برخو کې د صحت او په خاصه توګه د حفاظتي ټیکو او ویکسینو د پروګرام په کارکونکو وسلوال بریدونه شوي دي چې پکې د ځینې بریدونو پړه وسلوال وړلو هم منلې ده. په تازه پیښه کې د وجلی شوي سهیل احمد سپینګری پلار مشال رډیو ته وویل چې د چا سره یې سبدي دښمنی نشته او نن د خبر چې د زوی قاتلان یې څوک دي.
دفتر
د پوسټ مارټم وروسته د کالو خان کلی اوسیدونکو د صحت د وجلی شوی کارکونکو مړې د مردان سوابه پلوی سړک کې خود د پولیس پر ضد یې نارې وهلې او سړک یې د نیمه ګنټې لپاره د ټریفیک په مخه وتړلو.
دومره وخت خو خلک لس لس مړی سنبالي او دا زما یو مړی ماته پوره مراسلم رو جوړه نکړې شو. داستانه اهلی را کته ډیر هر سماته وې داستانه اهلی را ته دې خلاف اف آی آر بد دهشتګردی 788 کی وای تاسو به مونږ سره پدې متفق یې رور کمال ته پدې درې ورځې کې رزلټ راکول شي نو راشه ما سره دلته کینا په دې سر نور به ما سره فیصله وکې.
د احتجاج وروسته پولیس ته نامعلومه کسانو پر ضد ترهګری د دفو لاندې اف آی آر درج کړو. د دې رپورټ تر برابرېدو پیښه کې ککړ کسان نه دي گرفتار شوي، خو پولیس وایي چې ډېر زر باید سهیل احمد قاتلان د قانون په منګولو کې وي. زلان یوسفزای مشال ریډیو پېښور.
مشال ریډیو تاسو سره پاکستانی چارواکي وایي راتراګرې په وړاندې مبارزې لپاره د افغانستان سره شریکي مبارزې لپاره په یو داسې میکانیزم کار کوي چې ورسره به د دواړو هیوادونو ترمنځ باور زیات او همکاري پراخه شي. د پاکستانی وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز تیر ورځ خبریالانو ته ویلي دي چې دا همکاري د امنیت لپاره ضروری ده. احمد الله نور حال راکوي.
د وزیر اعظم د بارانو چارو سلاکار سرتاج عزیز د خالی پورس په اسلام آباد کې خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې وزیر اعظم نواز شریف به د شروع پورس تاجکستان کې پیلیدونکي د پاکستان، افغانستان او تاجکستان درې اړخیزه کانفرنس کې برخه اخلي او د سرمشریزي غونډې په موقع د پاکستان او افغانستان مشرولۍ ترمنځ د ملاقات هم امکان دی. د نوموړي وینا وه چې تیره میاشت په استانه کې د وزیر اعظم نواز شریف او افغانستان صدر اشرف غنی ترمنځ شوی ملاقات ښې نتیجې مخې ته راغلي او د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات ښه اړخته روان دي. د سرتاج عزیز په وینا چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ رابطو لپاره په میکانیزم مشاورت روان دي او پاکستان په افغانستان کې امن او سوکالي غواړي ځکه چې د پاکستان امن د افغانستان امن سره تړلی شوی دی. د ذکر ده چې کابل د تیرې سمودې راهسې په اسلام آباد تورونه لګوي چې د حقانی شبکې او طالبانو د لارې افغانستان کې جګړو ته دوام ورکړی، خو اسلام آباد بیا دغه تورونه ردوي او وایي کابل د پاکستان دښمنانو ته خپل خاوره کې پناه ورکړي. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
مشال ریډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
مشال ریډیو تاسو سره د پاکستان د ریلوي وفاقي وزیر خواجه صاد رفیق ویلي دي د پاناما اسنادو د نورو پلټنو لپاره جوړ جي آی ټي کمپنۍ
لاهور
کې لسوچ کول پکار دی چې غیسته کوي. نوموړي زیاته کړې چې په دې عمل باندې د دوی اندېښنې دي، ځکه چې له څلورو کالونو راهیسې دوی کار ته نه پرېښودل کېږي. د دې بیان به په راتلونکي کې څه اثرات وي، زموږ د همکار سراج ظهیر په رپورټ کې تفصیل اورو.
لاہور کې د خالی پورس کارکونانو ته وینا کې د ریلوی وفاقي وزیر خواجه صدر افیق اویل چې حکومت یې د دې ملک پر مختګ غواړي خصوصو کې کارته نه پرېږدي. د نوموړي په وینا چې د سپریم کورټ په وینا د پاناما اسنادو د نورو پلټنو لپاره جوړ جے آئی ټی یا ګډ پلټنیز ډلې له سوچ کول پکار دي چې هغوی د رښتیا لټون کوي او کبل سا. خواجه صدر افیق اویل چې دې لړکی د دوی تحفظات دي، ځکه چې د هر څه یوازې د نواز شریف د خطر غورځولو د روان دی.
نواز شریف کا جرم یہ ہے کہ وہ سر نہیں جھکاتا.
د نواز شریف جرم دا دے چې هغه سرټیټی نه کوي، د عدالتي نظام د بالادستی جنگ کوي، هغه په ملک کې سیول بالادستی غواړي، نو دا وجہ ده چې د هغه خپې راخکل کیږي. پریوزی مشال ریڈیو چې په پیښور کې د قانوني چارو ته ځیکار وکیل یوسف علی نو پختل نو د هغه وینا وا.
دلتونو باندې ګوتو چې ټول شي دا نه دا خو خبره نه ده، مونږ ټول شي دا عین دلاندې مونږ باندې چې مونږ د سپریم کورټ سره هیلپ کوو، مونږ د سپریم کورټ سره مدد کوو. کا پاره مامل کې کا په دې مامل کې نو په بل مامل کې دا نو اې سچ خو لکه په ښکارا باندې دا سره نه ده کېږي، ځکه سپریم کورټ کې کوم ځان ته باندې ناشته نه لري. 500 شپېته شپېته کال د هغه تجربې دي، د هغه پوهه ده، هغه لکه داسې عام خلک نه دی. دې خو به صدر رفیق به بیان ورکړي، یا دې خو د عمران خان د پټۍ چې کوم خلک دي، عمران خان پخپله دی، هغه به یو بیان ورکړي او هغه په هغه باندې سر انداز شي. لکه دا دې سوال نه پیدا کېږي. خو بیا هم دواړو پاټو ته پکار دي چې د صبر مظاهره وکړي او د فیصلې انتظار وکړي.
همداشان چې مشال ریډیو د سیاسي چارو یو بل تجزیه کار اجمل خټک کشر نه په دې اړه وپوښتل، نو هغه وویل باید چې یوازې د وزیر اعظم نواز شریف او د هغه د کورنۍ پر ضد عملیات ونه کړل شي، بلکې څوک چې هم په درغلیو کې ککړ وي چې د ټولو پر ضد کاروایی وشي.
دا ښکاري چې دوی ته خپل انجام چې دی هغه په نظر باندې لیدې شي، نو په دې وجه باندې دوی دا خبرې کوي. که چېرې دوی ته داسې خطر په مستقبل کې نه ښکارېدل، نو هغوی به بیا د خپل کم جذبات دي هغه به مطلب دا چې داسې نه ظاهرولی. دغسې یوسف رضا ګیلانی او پیپلس پارټي سره وشول، آیا هغې نه قوم ته څومره فایده میلاو شوله، قومي خزانې کې څومره پیسې راغللې؟ نن که نواز شریف لاړ شي، نو آیا دې نه به قوم ته څومره فایده میلاو شي؟
د سپریم کورټ په حکم د پاناما اسنادو د نورو پلټنو لپاره جوړ جے آئی ټی یا ګډ پلټنیز ډلې ته وزیر اعظم نواز شریف او د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف نه وروسته یو وار بیا د وزیر اعظم زوی حسین نواز به په 3 جولای، حسن نواز به په 4 جولای او د وزیر اعظم نواز شریف لور مریم نواز به په 5 جولای وړاندې کیږي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د افغانستان د ننګرهار ولایت هسکی منی ولسوالۍ داخلي کډوال د خپلو سیمو امنیت غواړي. دوی وایي نن یې لسم ورځ ده چې له خپلو کلو نه بېځایه شوي دي او سره لمر ته په ډاګه کې پراته دي. د هسکی منی قومي مشران بیا وایي د داعش تر ټولو لوی مرکزونه په همدې ولسوالۍ کې دي، په خاصه توګه د دې ولسوالۍ او ټوله د ننګرهار د امنیت په اړه حال د شاه محمود شینواري په دې رپورټ کې اورو.
د هسکی مینی ولسوالۍ داخلي بې ځای شوي کډوال له حکومت د خپلو سیمو ډاډمن امنیت غواړي. دغه کډوال وایي له تیرو لسو ورځو راهیسې ورته د الوتکو په واسطه پاڼې غورځول شوي چې خپلې سیمې پرېږدي. دوی وایي په دغو پاڼو کې له عامو خلکو غوښتنه شوې چې خپلې مینې خالي کړي، ځکه امنیتي ځواکونه په دې سیمو کې ځمکني او هوایي عملیات پیلوي. دغه کورنۍ وایي دوی د اختر په ورځو کې د ولسوالۍ شاوخوا سیمو ته راکډه شوي چې نن یې لسمه ورځ ده. د دوی په خبره زنانه، ماشومان او سپینګیري سره لمر ته په ډا کې پراته دي او وایي د دې هر مشکل ګاللې منلې، خو په سیمه کې دي ورته امنیت خوندي کړي.
گاگرا پا پین شغال خرکای گجنا خرکنای مریض د ټولو نه خلق را پکړه شوی نه د سره کړه شوی چې مې ته خبر و شو چې بمبار کج مرګره او کو درځي او منګرا پکړه شو او بمبار راغی. دې مشکلات سره مخامخ یو چې نه زیشتہ ټول اول زما بچی پر هغه کې پراته دي سره ګرمه کې نه وبښتا کیسه دا چې منګا دا څلورم ځل دی کډریم ځل دی چې منګا د حکومت را پکړه کې راته چې منګا ملت وو من خلک د غزین ورکو او د غزین چفو فرشی بس یو ځای پورې اندازه لاړ شي نور به ته په خابه ورشي اړول او منګ ته وګور وکړل شي هغه کې منګ دسي غواړو چې منګا امنیت او سولې غواړو. منګ نه مواد غواړو، نه غنم، نه خو په ځل دی وګي وړل د وړې او د چینه وګي. منګ خاص امنیت وګي.
د هسکې مینې ولسوال سازوالي بیا د داخلي کډوالو دا اداره د ویچې ګوندې حکومت ورته خبرداری ورکړی چې خپلې سیمې پرېږدي. نوموړی وایي دغه کورنۍ د داعش وسلوالو د زور زیاتي له امله کډه شوي.
موږ نه د ولایتي ادارې په امر باندې دا خلک رېستي، دا خلک د زور او د ظلم او د دهشت نه راوتي. موږ ته چا دا هدایت نه دی کړی چې تاسې وطن خالی کړئ. وطن چې خالی شي حکومت به چا کړي؟ موږ دلته چا ته پراته چې دا خلک ټول وځي؟ موږ به دلته شی وکړو؟ موږ خو دې خلکو ته راغلي دي، ولس ته راغلي.
په ورته وخت کې د دې ولسوالۍ قومي مشران وایي هسکه مینه د پاکستان سره ګډه پوله لري. که حکومت یې امنیتي وضعیت ته پاملرنه ونه کړي نو نه یوازې دا چې دا ولسوالۍ به سقوط وکړي، بلکې نورو ولسوالیو ته هم خطر پېښېدلی شي. دوی وایي داعش وسلوالو ته ټول اکمالات او قاچاق د همدې ولسوالۍ له لارو کېږي.
زما نوم خلیل الرحمن شینوار، زه د هسکې مینې د قومونو د شورا رئیس یم. زمونږ د بالا ولسوالۍ داسې یوه مهمه ولسوالۍ ده چې دا د ډیورند د کرښې پله عمومي د داعش او د طالب د اکمالاتو او د تګ راتګ عمومي لاره ده. که چېرته دغې باندې توجه ونه شي نو د یوازې نه دی بالا ولسوالۍ، ډېر ولسوالیو ته خطر دی، ځکه په دې مهمات راځي، په دې روزمره کچرې راځي، په اتیا سل کچر دې خوا ځي، اتیا سل اخوا راځي، معدنیات هم روان دي مخ په پاکستان باندې. دې خوا ته وروره ګوله نه بیا حکومت شته دی، تر ولسوالۍ پورې زمونږ او ستاسې حکومت او نور پورته دره ټوله د طالب او د داعش نه ډکه ده.
غلام فاروق همت هم د هسکې مینې د قومي شورا غړی. نو موږ غواړو چې ولسونه د دغه مشکلاتو نه چې دا کم دي، باید دولت په دې کې جدي اقدام وکړي او دغه مشکلات د دې خلکو یو طرفه کړي او دوی سره کومکونه وکړي.
د هسکې مینې ولسوال سازوالي که څه هم په دې ولسوالۍ کې د داعش تر ټولو لوی مرکزونو فعالیت مني، خو وایي د ولسوالۍ سقوط هسې یو خیال دی.
داعش دلته خو قوي مرکزونه ګورګورې، کلاو، شیخه، درې ناوه ورته اوغوس کتو، څلور مرکزونه دا قوي مرکزونه دي. په دې کې ټریننګ ځکم لري، په دې کې نظامی مواد ځای په ځایم لري، په دې کې راډوم لري، او په دې کې کافی کسان افراد هم لري. کله چې جلال آباد سقوط شو بیا به دې بالا دا بل ورځ ما والی صاحب ته ویلي چې د دې جلال آباد سقوط نه به دې بالا وروسته سقوط کوي.
د هسکې مینې ولسوالۍ اوسیدونکي له حکومته په خپلو سیمو کې وسلوالو پر ضد د عملیاتو غوښتنه کوي، خو زیاتوي چې د عملیاتو وروسته دې په سیمه کې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کړي تر څو وسلوال بیا ونه توانېږي چې په یاد ولسوالۍ کې مرکزونه جوړ کړي.
مشال لیډیو تا سهار ورسو دی. یو بل ریپورت طرف ته د شوکدر سره تړلې د تنازع ښکار د پنځشتو کلو سکولونه چې دي هلته خلک وایي چې د تعلیمي انتظامي صوبې ته حواله شوی دی. د سیمې ولس پې خوشحاله دي. اوس د دغې سیمې خلک دا هم وایي چې په سیمه کې د وسلوالو لخوا یو شمېر سکولونه ړنګ شوي دي چې د بیا جوړونې لپاره د فاټا تعلیمي محکمې ګام نه پورته کړی دی. خو اوس چې دغه سکولونه صوبې ته حواله شول نو پکې د پرمختیا کارونه هم پیل شوي دي. تفصیل له شانواز ترکزینه اورو.
د تنازع ښکار کړو شوقدر له څلوېښتو زیات سکولونه د صوبې حکومت ته حواله شوي چې په زیاتره سکولونو کې د ودانۍ او د لویوالي کارونه هم شروع شوي. دغه سکولونه له دې وړاندې د محمودو د تعلیمي محکمې لخوا روان وو. په کال 1999 کې د یک غونډه لاندې 25 کلي د شوقدر سره شامل کړی شوي وو. ولې د یادو سکولونو انتظام بیا هم د محمودو سره چې پروس کال د خیبر پختونخوا حکومت د دغه سکولونو انتظامي ذمواري اغوستلو لپاره د فاټا تعلیمي محکمې ته خبرې شوې او سږ کال د دغه سکولونو انتظام خیبر پختونخوا حکومت ته حواله کړ. په دې سکولونو کې سرکاري های سکول صوبان خور هم شامل دي چې د ذمواري اخستو رسم ورته خیبر پختونخوا حکومت د هایر سیکنډري سکول ترقی ورکړه او نن وختونه پکې د نوي کوټو د جوړولو کار روان دي. دغه سکول یو استاد خورشید اقبال وای
د دې کې کوم یو نوای کې کار روان دي. نیکست ایئر کې به په دې باندې ان شاء الله پس کې سیکنډري داخلي شروع وي.
بارود الوزول شوی هم دی. ولی د فاټا تعلیمي ادارې د بیا جوړونې لپاره ګام نو پورته کړي. پیر فضیلت شاه د پیر خلا اوسیدونکو دی او هغه وای چې اوس وړنګ شوی سکولونه هم یو وار بیا جوړ شي.
ای باندې صحیح کار نه کیدو چې په دې رش کې لکه یو سکولان وی په خبر تا نو کم از کم په ګنټه کې را دي ډیرای بازار نه نشي وتلې. دا غل پیریډو نه دینو کدل ته هاي سیکنډري سکول د خیر سره شروع شو. خدای لافي دې سټوډنټان به تینا فائدو چې ته په وخت پر راځي او په وخت په کوټه دي.
د خیبر پختونخوا اسمبلی د تعلیمي سټینډینګ کمیټې چیئرمن عارف
احمد زی وای چې دغه سکولونو استادان به هم د فاټانه صوبې ته په لنډ وخت کې حواله کیږي.
دومره استادان دی غیبه کم دی دغه تنخواګانې بہت دي دي کی دغه شامل دي کوم استادانو دی هم پکې شامل.
د عارف احمد زی پوینا چې نه یوازې د شوقدر بلکې د نورو بندوبستي قبایلی سیمو سکولونو هم صوبې ته حواله شوی چې شمیر له 300 زیات دی. شانواز ترغزی مشال ریډیو پېښور.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اوري او اوس په پېښور کې د ماسیګر سلور نیمه بجې کې دونکو دی د فرخند اسد نولن خبرونه وورو. په پاړه چنار کې د 23 جون د پیښوستو د خلکو احتجاج پای ته رسیدلی او د ژوند چارې بیا پیل شوې دي. نن په پاړه چنار کې لا تو ورځو راهیسې تړل شوې لارې، بازارونه او سکولونه بیرته پرانستل شوې دي. د پاکستان دینی عالمانو کونسل د ترهګرۍ او فرقواریت پر ضد د کمپاین اعلان کړی دی. د علما کونسل مشر مولانا محمد طاهر اشرفي پرون مشال ریډیو ته ویلي چې دا کمپاین د پاړه چنار د پیښوستو اعلان کړی دی. د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز تیره ورځ په اسلام آباد کې میډیا ته ویلي چې وزیر اعظم نواز شریف په روانه میاشتې په 15 نیټه د تاجکستان دوره کوي، چیرته چې به نوموړی د پاکستان، افغانستان او تاجکستان سرمشریزه کې ګډون کوي. د بلخ چارواکي وایي د ولسی پاسون 14 غړي د وسلوالو په حمله کې وژل شوی دي. د بلخ ته والی ویان مشال ریډیو ته ویلي دغه پاسونوال نن په چمتال او چاربولک کې د افغان امنیتي ځواکونو مرستې ته روان وو چې دغه پیښه وشوه. وسلوالو طالبانو د پیښې ذمواري منلې ده. افغان ولسمشر وای له پاکستان سوله نه غواړي بلکې په حقیقت کې له پاکستان سره سوله غواړي. محمد اشرف غنی د خبرانن په کابل کې د سولې عالی شورا د رئیس په توګه د محمد کریم خلیلی د رسمي معرفي کولو په غونډه کې کړی دی. د فرانس، جرمنی او اټلی د کورونو چارو وزیران نن د اتوار په ورځ په پیرس کې اټلی ته د کډوالو په ورته خبرې کوي. دغه هیوادونه به د بندرونو له لارې اټلی ته د کډوالو په زیاته شمېره کې د ورتګ او په دې اړه په همکارۍ بحث کوي. دا خبرې د ملګرو ملتونو لخوا د اټلی سره د مرستو د اپیلو وروستو مخې ته راغلي دي. د شام سرکاري میډیا خبر ورکوي چې نن د جولای په 2 د مشک په 3 موټر بمی چاودنو کې 13 کسان وژل شوي دي او ګڼ نور ژوبل دي. او عراقي چارواکي وایي د امریکا تر ملاتړ لاندې حکومتي ځواکونو د موصل په زاړه ښار کې یو شمېر نورې سیمې هم نیولې دي. دوی وایي په دغو سیمو کې د عملیاتو پر وخت په لسګونو وسلوال وژل شوي. دا سیمې د داعش وسلوالو په کنټرول کې وي. د فرخند اسد نلن خبرونه تاسو ورېدل. اوس په اسلام آباد کې د سیره زهیر نورې چې پاکستان ځنو رسپانو په خپلې اداریو کې سلیکلې دي.
نن نه یبات ورس پڼ خپل اداري کلی کې د تیر میاشتې په 23 منیټه په پاړ چینار کې د تر هغه غری د پی خروستو توري او بنگش قبیلو احتجاجي درنا پیل کړی و او غوښتنه کوله تر سوچ د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوانی ورغلې نو تر هغه به دا درنا نه ختموي. د اداري په وینا لدی روستو د جمعې پورز د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا پاړ چینار ته ورغه او د قبیلو سره ملاقات وکړو. د کومې روستو چې احتجاج کوونکو خپل درنا ختم کړه. دریوی که سهم دا وخت ټول پاکستان له ترهګری سره مخ دی، خو تر ټولو زیات د ترهګری او سخت دریزی نه قبایلی سیمې متاثر شوی. نو په قبایلو کې دامن راوستو یوازینی لار دا ده چې قبایل په پاکستان کې شامل کړل شي. او دې لړکی چې د سرتاج عزیز کمیټه کوم سفارشات وفاقي کابینه منزور کړي او د دې ترڅنګ اکثر سیاسي ګوندونه هم غواړي چې قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا کې ورګډې کړي، نو باید چې حکومت زر تر زر فاټه اصلاحات عملي کړي او دغلته پاکستان عین او قانون وغځول شي چې داشن امن تلار هوار شي. د دې ترڅنګ د پیښور نخ پریدون کې مشرق فرس پانه خپل ادارې کلی کې په قبایلی سیمه لنډی کوتل کې د غیرت په نوم د ویجنی د وژنې د خیبر پختونخوا گورنر نوټس اغسته او د جرګې د خلکو نه جواب غوښته. ادارې وړاندې لیکي کسه هم وی خو دا وخت د جرګې د خلکو نه دا پختنه پکار ده چې کله دی جنې و د الکانو جامع غوستي او د مجبورۍ لوجې به یې د پلار سره کلندري کوله په هغه وخت د ټولنې او معاشري د دې مرسته ولی نه کوله. مقامی مشران ولی د دې تپوس نه کولو. ادارې زیاتوي دا جب خبر ده چې جنې خو او جل شو خو چې د دې پرشاد چا لاس ته هغه بچتي. ادارې اخري کلی کې وخت راغلی دی چې د قبایلو په ژوند کې د مثبت بدلون لپاره په سنجیدګۍ سرکار وکړل شي او باید چې انتظامیه د سپریم کورټ د حکم مطابق د غیر قانوني جرګې فیصلو کولو ته پریک نګدي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. اور ادن کو مشال لڑی ہوتا سو اور فبرس مجللی کی کئی خواب د چین پاکستان ترمنس اقتصادی راہداری منصوبے تر مخا یوش میر د پرمختگ منصوبے پیل شی نو بل خوا دا امکان ہم دے چھپ دغ منصوبوں کی پلو یا پیمانہ درغلی ہم مشی بل خوا ایف پی لی کی نیٹو ہیوادن افغانستان تا پنور و اسکر و لیگلو صلاح شوی دی د دواڑو لیکنو سنی نور برخی د فرخندہ اسد نہ آورو
فابس مجلل کی د پاکستان او چین ترمنز اقتصادی راہداری منصوبه با په پاکستان کې د پرمختګ یو شمیر دروازې پرانیزي د سړکونو د جوړولو سره سره با په دغه هیواد کې ځینې نور اقتصادی منصوبې هم پیل شي او دا شان با د پاکستان اقتصاد یو ښه ځای ته ورسیږي د سیپیک سره با په یو شمیر سیمو کې خلکو ته روزګارونه هم ترلاسه شي خو د دې سره سره با یو څو داسې خبرې هم وي چې د دغه هیواد لپاره به ډېر ښې نه وي لکه په پاکستان کې به رشوت او درغلې زیات شي پاکستان به چین ته قرضدار شي او دغه هیواد له وړاندې نه قرضدار دي او دا شان خلک یې د ګرانۍ نه هم پریشان دي مجلل کی پاکستان ممکنه ده د ډیرو منصوبو لپاره قرض واخلي او په دغه قرضو د پاکستان لپاره له وړاندې نه د سود اشاره زیاته ده او دا امکان هم دی پاکستان یو ځل بیا د آی ایم ایف نه قرض واخلي کوم چې نن سبا د چین د اتحادي هیوادونو لپاره یو ښه ځای نه ګڼل کیږي بلخوا ای پی خبری ایجنسی د نیٹو مشر یین سٹولٹنبرگ ویلی د نیٹو اتحادی هیوادونه افغانستان ته په عسکرو لیږلو راضی شوی دی خو دغه عسکر به د جنگ میدان ته نه ورسی هغه وایي دوی غواړي چې په کابل کې یو مضبوط حکومت مخه تراشي او افغان امنیتی عسکر د دې جوګه شي چې د خپل هیواد امنیت په خپل ټینګ وساتي نو د دغه لپاره به نړیوال عسکر دوی ته روزنه ورکوي هغه په برسلز کې وویل دا تاییدوي چې دوی به په افغانستان کې د خپلو عسکرو شمیره زیاتوي هغه دا هم وایي په افغانستان کې به نړیوال عسکر په پوځي عملیاتو کې برخه نه لري خو افغان عسکرو ته به روزنه ورکوي او مرسته به کوي سټولټنبرګ په خپل خبرو کې د دغو عسکرو شمیره ونه خوده خو ځینې سفارتي چارواکي وایي چې نیټو د نورو 3000 عسکرو په لیږلو غور کوي نیټو دا وخت په افغانستان کې 15500 عسکر لري چې پکې نیمایي امریکایي دي
د فرخنده اسد نه تاسو د فابز مجلې او د اف پی خبري اژانس د لیکونو تفصیل اوریدو مشال لري تاسو اوره
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراوړو
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري
د باختر ستوري
قطر ته د سعودي عرب متحده عربي اماراتو په شمول د یو شمیر عربي هیوادونو لخوا د ورکړل شوو غوښتنو منلو لپاره نیټه سبا یعنی د ګل په ورځ پای ته رسیږي د هیوادونو په قطر په سیمه کې د ترګرو ډلو د ملاتړ تور لګولې چې قطر یې ردوي دا چې قطر ور باندې د لګول شوو تورونو او د ورکړل شوو غوښتنو په ځواب کې څه ویلي دا به د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی په ریپورت کې له هارون بچا واورو
په داسې حال کې چې قطر ته د غوښتنو منلو لپاره ورکړل شوی مهلت ښایي پر دوشنبه ختم شي دغه هیواد د ګاونډیو عربي هیوادونو لخوا د نورو بندیزونو لګول کېدو له خطر سره مخامخ دی د قطر خارجه وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی ویلي دوی ته ورکړل شوی غوښتنې هیڅ د منلو وړ نه وې بلکې مخه یې د ده د هیواد پر خپلواکۍ وار کول وو خو نوموړي په روم کې خبریالانو ته وویل دوی تیار دي چې له ګاونډیو عربي هیوادونو سره پر هغو مسلو خبرې وکړي چې هغوی د قطر په اړه راپورته کړي دي دا لانجا تیره میاشت هغه وخت مخته راغله کله چې سعودي عرب متحده عربي اماراتو بحرین او مصر پر قطر د ترهګرو ډلو او د ایران د ملاتړ تورونو لګولو په ترڅ کې له هغه هیواد سره سفارتي اړیکې پرې کړې د هیوادونو قطر ته لس ورځې مخکې د کویتي چارواکو په لاس د 43 غوښتنو یو لیست ورکړی او ویلي وو چې که قطر یې ونه مني نو پر ضد به لا هم سخت ګامونه پورته کړل شي له قطر څخه غوښتل شوی چې پر خپل خاوره د ترکیې پوځي اډه او همداراز د الجزیره په نوم تلویزیونی شبکه وتړي د قطر حکومت دا او د لیست نورې غوښتنې رد کړې دي خلیجی ملکونو بیا ویلي چې قطر ته په ورکړل شوو غوښتنو بعد هغه هیواد له حکومت سره خبرې ونه کړي اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی د روسیې لپاره د متحده عربي اماراتو د سفیر په حواله ویلي که قطر دغه غوښتنې ونه مني نو دوی به له خپلو تجارتي ملګرو هیوادونو وغواړي چې له دوحې سره سوداګریزې اړیکې پرې کړي رپورټ زیاتوي په خلیج کې روانې لانجې په سیمه کې د سیلګرۍ او سوداګرۍ سکتورونو ته تاوان رسولی او قطر یې ایران او ترکیې ته لا هم نږدې کړی دی.
داو هارون باچا واشنگتن پوسټ رسپانه لیکلی په داسې حال کې چې د هندستان او امریکا ترمنځ اړیکې مخ په زیاتېدو دي. پاکستان په خپلو بهرنیو چارو پالیسۍ کې د امریکا ځای چین ته ورکوي. د دې مقالې ځینې نورې برخې د اسرار علم مومند اورو.
واشنگتن پوسټ رسپانه لیکي د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار ستاد عزیز چین د پاکستان د بهرنیو چارو پالیسۍ اساس ګرځولی. لیکوالا پاملا کانسټیبل وای د پاکستان په بارون چورو پالیسۍ کې د واشنگتن زی بیجنګ ته په ورکولو ډیر خلک حیران دي، ځکه چې د پخوانی شوروي اتحاد پر ضد ل جګړې څخه واخلا تر دې دمه پورې امریکای پاکستان ته په ملیونونو ډالر ورکړي او دغه مرستې اوس هم دوام لري. خو لیکوالا وای د زنو لپاره بیا د حیرانتیا وړ نه ده، ځکه چې لمیشتو رئیس له پاکستاني چارواکو سره دا غم وو چې حسینه د امریکای ولسمشر ډونلډ ترامپ انتظامیه د اسلام آباد مرستې بندي کړي او پاکستان د ترګری ملاتړ هیواد وګرځوي. په امریکا کې لډیر وخت رئیس فریاد دواړو موضوعاتو بحث روان دي، ځکه چې افغان چارواکي لډیر وخت رئیس ګیله کوي چې پاکستان د افغان طالبانو مرسته کوي او که څه هم پاکستان هڅه وکړه چې په افغانستان کې د پیښو له قربانیانو سره د غمرازۍ خودو په وسیله دغه هیواد اعتماد حاصل کړي خو بریالی نه شو. همدارازه په دې وروستیو کې د امریکای ولسمشر او هندي وزیر اعظم لخوا دا څرګندونه چې پاکستان د خپل ځمکه د ترګری لپاره نه کارېدل باوري کړي. د امریکا لخوا د حزب المجاهدین پاکستان میشته مشر سید صلاح الدین نړیوال ترهګر ګرځولو او په هندوستان د امریکا لخوا د ډرون خرڅولو تړون اهم د واشنگتن او پاکستان اړیکې اغیزمنې کړي. د بقا لیکونکي په خبره امریکا د افغانستان په اړه نوې تګلاره جوړوي او افغانستان ته د نورو سرتیرو لیږلو په اړه هم غور کوي او بلخوا دا خبرې هم کیږي چې پاکستان د یوازې کړل شي. نو په داسې حالاتو کې دا ښکاري چې د پاکستان په اړه به د واشنگتن رویه سختوي. بلخوا چین هڅه کوي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ سوله راولي او همداراز په دې وروستیو کې د چین د بهرنیو چارو وزیر دا څرګندونه چې پاکستان د سیمې امنیت پر ځای کولو لړ کې مهم رول لوبوي ډیر غټ بیان دی. خو ځینې پاکستاني او مبصرینو خبرداری ورکړې چې د پاکستان لخوا پر چین په اقتصادي توګه تکیه زیاتول خطرناک دي.
داو اسرار الله مومند اوریدونکو اوس وخت شوه دی د 19 خبرونه د باختر ستوري د خبرونه زم همکار باز محمد عابد جوړه کړی دا راځي چې ورته وښو.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ. باز محمد بدیم او د باختر ستوري ونی ز خبرونه کې ستاسو قربایم. په نننۍ خبرونه کې به په پښتو ولسی موسیقي کې د کمرنګۍ په اړه یو ریپورت ولرو. بیا به د افغانستان د علوم اکاډمۍ د مطبوعاتو او عامه اړیکو مسول ظاهر شکیب سره د اکاډمۍ په نشراتي او تباتی کارونو د مرکې دویمه او وروستۍ برخه وړاندې کړو او په اخیره کې به د یوې اختریزي مشاعرې حال هم په یو رپورټ کې درکړو. لومړی رپورت ترازو پښتو ولسی موسیقي چې لپیړیو رئیس له یو نسل څخه بل نسل ته په میراث پاتې شوی په دې وروستۍ اصول لسیزو کې کمرنګ شوی چې فولکلور پوهانی لوی لامل د پښتنو په خاوره تپل شوی جنگنی. دا چې څنګه کې دې شي چې د پښتو ولسی موسیقي د پخوا په شان په دیرو او وجرو کې د خلکو زړونو ته سکون وبخي په دغه رپورت کې ورته تم شوی یو. په دې کې شک نشته چې د بشر له ژوند سره سم موسیقي رامنځته شوی او هغې موسیقۍ ته ولسی موسیقي ویل کیږي. د پښتو ولسی موسیقي چې له اوږدو پیړیو څخه سرچینه اخلي په دې وروستیو څو لسیزو کې د بدامنیو له امله کمرنګه شوی او دا ځکه چې اوس کلو او بانډو ته خلک په خپلو ودونو کې سندرغاړي نه وربلي. شاعر او لیکوال نقیب احمد اتل د ولسی موسیقۍ د کمرنګۍ په اړه بیلابیل لاملونه په ګوته کوي. دی وایي چې په اکثرو کلو کې قومي مشرانو په ودونو او محفلونو کې د موسیقۍ د پروګرامونو په جوړولو ناغي لګولې دي.
پښتو محلي موسیقي رښتیا نن سبا په کلو بانډو کې ډیره کمرنګ ده او د دې څول عملونه دی. یو لامل یې دا دی چې دلته نامنی حاکمه ده په سیمو کې او وسلوال د اجازه نه ورکوي چې خلک په ودونو ښادیو کې ټنګ ټکور وکړي. چا چې په واده کې ټنګ ټکور وکړه هغوی جرمه کېږي 50,000 یو لک افغانۍ دغسې. دویم لامل یې دا ده چې خلک غواړي چې په هوټلونو کې ودونه وکړي او په دې ودونو کې بیا هغه موسیقي راولي چې هغه بیخي د اورېدو لوی په اعصابو باندې ډېر بد تاثیر کوي. نو ډېر نور قیودات هم شته. نو رښتیا هم دغه موسیقي کمرنګه شوې ده او که همداسې دا حالت دوام وکړي نو ممکن چې پښتو اصیله موسیقي چې اوس د تنزل سره مخ ته بیخي د منځه لاړه شي.
استاد لال پاچا ازمون وایي چې د پښتو ولسی موسیقي ځای اوس غربي موسیقي نیولی خو له خلکو غواړي چې د خپل هویت د ژوندي ساتلو په خاطر د خپلو ارزښتونو ته پام واړوي.
زموږ اوس ولسي موسیقي ورځ په ورځ تتیږي کمرنګه کیږي ځای غربي موسیقي نیسي. موږ د هغه مخالف بنیو ولې لږ تر لږه د خپل موسیقي د احیا او د رواجولو دودولو طرفدار ځکه یو چې په نړۍ کې کوم قومونه پیژندل کیږي هغه د بیلابیلو خواو له مخې پیژندل کیږي. یو خوا هم موسیقي ده چې په هغه په دنیا کې یو قوم په هغه باندې پیژندل کیږي.
لیکوال او کره کتونکی ولی محمد کندیوال هم وایي چې د نوی ټیکنالوژي لراتک سره د پښتو ولسی موسیقي کمرنګي شوې ده.
نوی ټیکنالوژي پر تک سره تر ډیره حد پورې هغه په خانه د موسیقي چې کمی کې سټي وي هغه ټول ټایپونه او هغه تر ډیره حد پورې منځتلې دي. یو لامل شاید هم دا وي چې د ټیکنالوژي پر تک سره د منګه په خانه محلي موسیقي هغه سي د ټیکنالوژي سره عیار یا ډیجیټل نشوله هغه او د نوی ټیکنالوژي ترمنځ یو فاصله راغله. منګې په نوې ټیکنالوژي کې هغه کمرنګ وینو.
دا چې خلک څنګه کولای شي چې خپلې سوچه ولسی موسیقي ته ژوند ورکړي دا پښتنه استاد لال پاچا زمون دا رنګ ځوابوي.
کوایو چې ناامنی ده د ناامنی د لمنځوړلو لپاره یا د امن د ثبات او ټینګښت لپاره د غزاړه ارزښتونه راژوندي کولم د ولس کار دی چې باید راژوندي کی. او دویمه خبر دا چې موږ غواړو چې زموږ سیمه د رواني ناروغیونه بچ شي او همدارنګ د نورو ناروغیونه بچ شي. نو ښه خبر دا چې یو ځل بیا خپل زړو ارزښتونو ته مخه کو هغه راژوندي کو ځکه هغه زموږ د ژوند سره شریکي او تجربو سره شریکي. نو بیرته لږ تر لږه د سړي زړه تسکینه او په هغه باندې بیا ډاډ مومي او ژوند حرکت پیدا کوي.
دی وایي چې د پښتنو په ارزښت پښتنو کې ولسی موسیقي هم یو ارزښت دی. کچیرې د ژوندي پاتې کېدو هڅې ونشي نو د وخت په تیریدو سره به داسې نور ډیر ارزښتونه هم ونشو ساتلی. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د افغانستان د علومو اکاډمۍ مطبوعاتي او اړیکو له عامه مسؤل محمد ظاهر شکیب نه به مو په تېره خبرونه کې د اکاډمۍ د خطي نسخو په اړه لږ ډیر اورېدلی وي. دا چې دوی خطي نسخې څنګه محفوظوي د مرکې په وروستۍ برخه کې به یې ترې واورو.
شکیب صاحب، دا خو سمه ده چې هغه ټولې خطي نسخې د چاپ په ګاڼه سنبالی شي چې ضرورت یې محسوسېږي. پېښور اکاډمۍ کې یو کار روان کړی دی او زه فکر کوم چې د کومې خارجي موسسې په مرسته دی چې دغه خطي نسخې یعنی سکین کیږي کمپیوټر ته ورکوي او بیا هر ځای کې چې څوک اوسېږي دغه خطي نسخو ته لاسرسی پیدا کولی شي د انټرنیټ په ذریعه. د افغانستان د علوم اکاډمۍ دغسې کوم پراجیکټ یا پروژه مخکې نه لري؟
مونږ همدغه شان دی دغه باندې کار کړی دی، جمهور رئیس سره تفاهم کړی، مونږ د دې لپاره یو پلان او برنامه جوړه کړې ده. مونږ د یو غټ سکینر چې هغه ډېر قیمتي او په یو سات کې څو کتابونه سکین کې او فیډیه پی کې کنه داسې یو پروژه مونږ تر کار لاندې لرو او فی الحال هم مونږ زیات آثار چې دي هغه د ځینو دوستانو په مرسته او یا دغه عادي سکینرونو په مرسته باندې چې مونږ پوهېدلو چې دا خرابېږي یا د کیږي یا د کمرې په مرسته باندې مونږ ځینې آثار خوندي کړي دي. تقریبا تر 3000 پورې آثار به مونږ تر اوسه پورې سکین کړی دغه سکل چې مونږ په کار شروع کړی دی. او چون مونږه غټ سکینر اوسه پورې نه ترلاسه کړی هغه مونږه ترلاسه کړ، مونږ به ډیر زر د علوم اکاډمي ټوله کتابخانه په ډیجیټلی بڼه باندې په کمپیوټر کې خوندي کړی تاسو مونږ ان شاء الله پلان دی.
یعنی دغه د 3000 یادونه چې تا وکړل په دې کې خطي نسخې مشته او ځینې کتابونه هم تاسو کمپیوټر
تقریبا خطي نسخې به کې کمی ځکه خطي نسخې په مخصوص ماشين باندې دغه کې یو دا خو حدیث کې نرونه دي. دې کې زیاتره هغه پخوانی کتابونه دي یا پخوانی هغه سل کاله یا یو نیم سل کاله یا خواوشا چې هغه لومړني چاپونه دي د چاپ کله چې په افغانستان کې د چاپ مراحل شروع شول، یا په دې کې سراج الاخبار دی، سراج الاخبار مونږ ټول سکین کړی دی، ځینې نور کتابونه دي چې هغه مونږ سکین کړي دي، او دا کار روان دی. هره ورځ مونږ د درې څلورو ساعت دپاره چې مونږ ډېر کم مامورین لرو په کتابخانه کې، درې څلور مامورین لرو، نو هغه چې کله برق وي بس دغه سکین کوي. او یا د کابل مجله شوه، د کابل د مجلې مونږ څو کالو کلکشنونه سکین کړي دي، او مونږ روان یو چې دغه ټول سکین کړو. او دا یو کارم بلم کړی دی که ځینې آثار زمونږ سره نه وي، مونږ په عامه کتابتون یا د نورو استادانو په کتابتونونو کې د هغې هغه کافیه نه راوړلې، او په علوم اکاډمي کې خوندي کړي دي، تر څو خلک د علوم د خپلو په خپلو تحقیقاتو کې د دغه پخوانیو آثار او دغه کلکشنونو نه ګټه واخلي.
شکیب صاحب، کله نه چې تاسو دغه د علوم اکاډمۍ د اطلاعاتو او د
عامه اړیکو
د اطلاعاتو او د عامه اړیکو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی، چې کار مو د کتابخانې او د نشراتو سره دی، په دغه دوران کې به تاسو څو عنوانه کتابونه چاپ کړي او که د یو څو نمونه واخلي؟
په تیرو زه خو تقریبا د دریو کالونو راغلی یم، چې تیرو دریو کالونو کې چې زه راغلی یم، زما په دوران کې د علوم اکاډمي هر کال خواوشا دېرش عنوانه کتابونه، او د دې تر څنګ چې د علوم اکاډمي لس علمي مجلې دي چې ځینې په دریو میاشتو کې، ځینې په دوو میاشتو کې، ځینې میاشتنۍ، او دو جریدی دی دا په مسلسل ډول باندې چاپیږي. البته تیراج به کمی، خو دغه ټول چاپیږي او اس کلم په دې کې ځان نه دی راغله. او د دې ترڅنګ مونږه ځنې اطلسونه چاپ کړی، لکه د پښتنو قبایلو ایتنوګرافي اطلس په درې جلد کې چاپ کړی، څلورم جلد یې وسته چاپ لاندې دی، یا د غیر پښتنو قبایلو هغه ایتنوګرافي اطلس چې دو جلد چاپ شوی دی، دایرة المعارف هم تقریبا پنځه جلد تر اوسه چاپ شوی دی، شپږم جلد یې اوس په مطبعه کې دی، د کار لاندې دی چې دا به چاپیږي.
دغه دایرة المعارف بطول سو جلد دی.
دایرة المعارف دغه لومړی برخه مونږ غواړو چې په شپږو جلدو کې خلاص کو، بیا په دې باندې بیا ریویو. تاسو ته پته چې دایرة المعارف په ټوله دنیا کې دا هر وخت تر اپډیټ لاندې، نو دا زمونږ دویم اپډیټ دی. یو اپډیټ تقریبا د نن نه څلوېښت کاله پخوا شوو، چې وروستی هغه ایډیشن یې راوته، او د نن نه څلوېښت کاله پخوا د انقلاب نه مخکې، په هغه وخت کې چې په افغانستان کې امن و، نو په هغه وخت کې دایرة المعارف باندې کار شو په اوو جلدو کې، او دا اوس مونږ په شپږو جلدو کې په ډیجیټلي بڼه، پخوا خو په هغه سنګي مطبعه او په ډېر مشکلاتو باندې چاپ شو، اوس په دا نوي شکل باندې. بل د دایرة المعارف دپاره مونږ دا کوشش روان کړی دی دا آنلاین کو، په نورو دنیا کې دي خلک فائده واخلي، ځکه کاغذ ته لاسرسی یا کتاب ته لاسرسی ګراني، او ډیجیټلي برخې ته اسانی. نو مونږ په دې باندې کوشش کوو ډېر ژر به ان شاء الله دغه برخه هم مونږ تکمیل کړو. علوم اکاډمي
د بختر ستوري ګرانو مینوالو، دا هم په جلال آباد کې د ختیس ادبی بهیر لوري د تر سره شوی اختریزه مشاعره حال. دغه اختریزه مشاعره چې د جلال آباد ښار دی او مقامی هوټل په انګړ کې جوړه شوی و، په لسګونو ځوانانو پکې خپل شیری تبازمای وکړه. د ختیس ادبی بهیر مشر زیاودین همتمل په خپل پرانستون کې وینا کې وویل، لیکوال او شاعر د ټولنې پر وړاندې مسؤلیت لري چې له کړکېچنو حالاتو سره د قلم په ژبه مبارزه وکړي، او په خپلو لیکونو او شعرونو کې د سولې او امن پیغام ورکړي.
یو خوا داسې خبرونه اورو چې هغه خوښونونکي دي، نو د هغې ترڅنګ دا هم باید واورو چې اوس هم په ننګرهار کې ادبي او فرهنګي غونډې کېږي، او دا د دوی هغه فرهنګ دی چې همیشه د هر حالاتو سره دوی مبارزه کوي، او د دې ټولو ناخوالو په مقابل کې دوی خپل سولیز پیغامونه ولست وړاندې کوي.
په مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل شعرونه او غزلې وویلې، چې د عرفان الله بیدار، عبدالرحمن درد او زمیر احمد احمدی د غزلونو نمونه ستاسې پر وړاندې کدو.
سوله دې پخلا شي، خدای را دې شي، جنگ دې مرور شي چې اختر شي، جوړ دې کړي کابل او پېښور سره، منځ کې دې خیبر شي چې اختر شي، بارانونه دې په للمو باندې وشي، شنه فصلونه دې په للمو باندې وشي، دنګ دنګ غرونه دې لالا اورېده وکړي، نخترونه دی په للمو باندې وشي، د سپرلي نخه ډالۍ د مینانو ګلابونه دي په للمو باندې وشي،
په جیب کې ګلابونه پټ په پټ ستا د پاره، جانانه د هر باغ له پیره داره تېرو، کو هر شیبه پشوند ذکر د جانان دا څوک وای چې ورځ هسه بیکاره تیرو.
په دغه مشاعره کې عزت الله جواب د خپلو شوخو غزلونو تر څنګ د دریس په نوم آزاد شعر ووایو چې خپل خاکۍ پکې تصویر کړی و.
زه د کاله په دیوال ماتې آینې ته ولاړ خپل څیره ګورم، لږ ډنګر شوی یم، ویښتان مې پاتې نه دي، خو بدل شوی نه یم، په خپل دریز ولاړ یم.
او خداداد خیر خوا د عابد ندیم شیر په ترنم سره ووایو چې یو برخه دلته را اخلو.
لګی می د عشق ته بسړی کو بیا لاړ شازار، د محبت جذبې ممړی کو بیا لاړ شازار، د محبت جذبې ممړی کو بیا لاړ شا. سردا ننګونا تیرا توی کزا ماستر گو کے، سردا ننگونا درا تئی کزا ماستر گو کے، وگی وگی سترگی میں مڑے کاؤ بیا لاڑا شا، زار د محبت جذبی میں مڑے کاؤ بیا لاڑا شا.
د ختیس ادبی بهیر له اڑخه جوړه شوی دا مشاعره تر نیمې شپې پورې وغځېده. د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه همدومره و. تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خات او آباد اوسئ.
نن بحال درته د زړوایم، سچ په غوسه شوې اوس بس وایم، سوایم ما وی نن بحال درته د زړوایم، ما وی نن بحال درته د زړوایم. کچوایم تو خوی جازا را کچوایم، تو خوی جازا را کچوایم. خیر دې سبوایم سبنوایم، خیر دې سبوایم سبنوایم. سچ په غوسه شوې اوس بس وایم، سوایم ما وی نن بحال درته د زړوایم، ما وی نن بحال درته د زړوایم. زما
شیوان پدیر کا تو زما کٹ دی شیوان پدیر کا تو زما اس بنوز چاہتا پختانہ وایا اس بنوز چاہتا پختانہ وایا دچ پہو سشوے اس بتا وایم سوایم سوایم ماوی نن بہال در تد زڑوایم ماوی نن بہال در تد زڑوایم